توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال یې درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو
یو د مکتب فشار درسونه یو د کورس وځي بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله یو د ډار له خاطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی شیان موږ خپل ښه زده کړی وو څه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه یې کول دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول چې هغه به چې ورته کېناستلو چې مې زده وو هغه به هم د یاده وتل بیا وهلو به یې هم ټکولو به یې هم نوم به یې هم راته باندې کېښودو هسې تقیرولو به یې بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي چې کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکي کې راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم له درسونو زړه تورې کړي.
استادان دي یوار درته درس تشریح کوي ته کرا کینې هلته نوټ وایي چې زده نه بیخي هغوی ته نه وایي دا څنګه زده ده که نه چې زده دې هم نه وهي دي ټول صنفیان هلته ناست دي شرمېږي د څنګه ما وهي هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته وایي چې دی ووهه صنف نه هم زړه تورېږي استاد نه هم بیخي زړه هم نه کېږي صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لښته ده چې هر خواته یې کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنې موږ یې کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځي داخلي دی باید هماغه کار وکړي. دی باید لوبې وکړي د لوبې په وخت، دی باید خوب وکړي د خوب په وخت کې، دی باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دی درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کیسه اوس ترې وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کو وی وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایې بل باید هېڅ ونه وکړي. د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. د تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره یې درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت یې درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکراروو، همدا به راته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ به یې وهلو تحقیر کولو به. خو چېرې چې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته به یې ښه درس راته ویلې، هر ځله به درس سره تکراروو، روزمره به چې موږ تللو کورنۍ ته دنده به یې کتل هغه به هاپرین راکوو او کوم درس به هم څه نه وزه بیا به راته تکراروو، تېر درس به تکراروو، نوی درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان ته تکراروو.
ډېر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې یې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازه یې درته ساده ووایم دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدای شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کړي، یو څه زده کړي، او یو زده کوونکی کیدای شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینومه درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کیږم، یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې. نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي، عادي مشکل ووایي، زه له دوی سره مرسته وکړم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي یې باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې درې درس نه وایي، دوه یې وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلاره وډار شي، ورخطایي ولري، هم درس نه شي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بېلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نه شي اظهارولی، تختې مخې ته به نه شي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې. که چېرته ناروغ یې درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس یې نه زده کیږي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس د نه زده کولو په خاطر تحقیروي یا یې وهي، پایلې یې څه کیږي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د تعلیم او تربیه له متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې ده، او په پیل کې ترې پوښتلي چې څه ډول له هغو زده کوونکو سره مرسته کیدای شي چې په اسانه درس نه شي زده کولی.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې دي هغه باید مند نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. له دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکی مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په هماغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کړي او درجه بندي کړي. لږ نه وروسته باید درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولی شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولی شي چې شاګرد یې په عملي کار سره واخلي، یو بله موضوع ده کولی شي شاګرد یې په تمثیلي بڼه سره واخلي، یو بله موضوع ده کېدای شاګرد یې په تشریحي بڼه سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولی شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوری د هر سوی د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
که چیرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزوري شي؟
زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي. در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې لږ نه د تاوتریخوالي نه بغیر ماشومان کولی شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لږ نه وروسته باید هغه د درس کوم مفرده چې د هغه ځان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړي وي چې کوم موضوع کېدای شاګرد ته ډېره سخت وي، کوم موضوع کېدای شاګرد ته ډېره اسانه وي. هغه سخته موضوع باید داسې میتو سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمامه نه سي، ولا مګر که موضوع سخت وي. دا مسلکي وړتیا باید استاد سره موجود وي. فرض مثال، ګروپي کارونه دي چې زموږ په ښوونځیو کې بالکل نشته. فرض مثال، موقعیتونه چین دي چې زموږ په ښوونځیو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاشت کې چې په کومه چوکۍ کښېني، تر امتحانونو پورې په هماغه چوکۍ باندې ناست وي. در حال کې چې نوي میتودونو کې داسې ویل شوي دي چې باید موقعیتونه تغیر سي، او استاد په یوه طریقه زده کړه ورنه کړي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګی ده، دوم ټولګی ده، که متوسطه ده، که لیسه ده، په یو میتود درسي باندې مخته دي. او دغه تجربه زموږ ښوونکو کړې هم نه ده. زموږ ښوونکو یوازنۍ تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده، که هغه منفي اړخ خو، که هغه مثبت اړخ خو. منفي اړخ مخې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نه شي کولی، همده دوی ته مثبت کړېږي چې ما شاګرد و هغه غلی کېناست، په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې. هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده، ولې استاد داسې قیاس کوي د شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتودونه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کینی چې بل شاګرد کېدای شي لږ ذره کم ذهني هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درسې نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فکتور سره کورنۍ ده. زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروف ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې. در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
څېړنو ښودلې د زده کوونکو وهل د هغوی پر استعدادونو ډېرې بدې اغېزې کوي، او په کومو هېوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه پکې د لویانو ځیرکتیا کمه وي. خو که د دې پر ځای له زده کوونکو سره له نرمۍ کار واخیستل شي، نو دا کار د هغوی د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدای شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر